سوچوي
د بدخشان یو شاعر او یو بل فرهنگ پال عبدالبصیر وسیق وایي چې شورچای د ډېرې کډوالۍ له امله اوس د افغانستان له پولو هاخوا هم پیژندل شوی څښاک دی.
شورچای یکی از نوشیدنهای صبحانه.
شورچای د بدخشان او افغانستان او شمال د خلکو یو له سهارنیو څښاکونو څخه دی او ان هغه بدخشان چې له افغانستان نه بهر دي هم دا خپل دور څښاک ډېر څښي.
نوشیدنی مرغوب استفاده میکنند.
د بدخشان د بیلابیلو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر بې وزله کورنۍ آن د ورځې درې وخته شورچای د ارزانه خوړو په توګه پخوي. د مایمې درواز ولسوالۍ اوسیدونکی امر خدا وایي
اکثری خانواده را
زه ډېرې کورنۍ پیژنم چې د ورځې درې ځلې آن د شپې لخوا شورچای څښي. دا د خلکو د کلتور یوه برخه شوې او د خلکو د اقتصاد د ټیټې کچې له امله هم ډېر څښل کېږي.
د بدخشان د کشم ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله وایي چې په بدخشان کې کورنۍ د روژې په مبارکه میاشت کې شورچای د ګټور څښاک په توګه په پیشلمي کې هم جوړوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي راډیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 21 201.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. هغه غږ چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه وروسته نور له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو غوږونو ته ونه رسېده. په افغانستان کې د ښوونځیو پرانیستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو افغان نجونو ته لا هم دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي.
موږ په دې وخت کې خپله خاصه آمادګي نیوله چې کوم استادان دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل. حداقل یو فصل دو فصل به مو ځان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مو ورته ونیوله. یو خاص امید سره به موږ دا میاشتې خلاصولې.
خر بشي ځنګل کبي کتاب بي قلمشي گلشي وجدن.
نومې عقلا ده وای هر ژمی به د نوي کال را تاب ته د زده کړو د بیا پیلېدو په تمه شي بې شمارلې، خو د طالبانو حکومت یې دا هیلې مړاوې کړې دي. هغو کسانو چې ښځینه او نارینه وو ته یې د زده کړو په برخه کې د اسانتیاوو د برابرولو غوښتنه کلونه کلونه کړې، اوس د نجونو پر مخ د تعلیم د بندو دروازو پاکله څه وایي؟
ګورې دغه د انسان د خلقت، د انسان ځمکې ته راتګ، د دې ټول هدف زده کړه. نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کړنګا پیل کړه. راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې خندا واړوي.
پریمیږدی چې والوزم زما وزرې ماتړې.
نن همدا موضوع چیرو ملکی هم وکړئ. قدر من اردونکو، د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ سره سم له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. همدارنګه پوهنتون ته هم د دوی تګ منع شو. افغان نجونې وایي چې سږکال یې دریم کال دی چې دوی د زده کړو له لوی نعمت څخه بې برخې دي. که د دوی پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي، هغه زده کړې هم هیرېږي چې مخکې کړې وې. له بلې خوا دا وخت چې دوی له زده کړو لرې په کور کې تیروي، بیا یې جبرانېدل سخت نه بلکې ناشونی دي. د یولسم ټولګي یوه زده کوونکې چې د نوم له ویلو څخه ډډه کوي وایي سګنای جمعی هم خوندی ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی او هیله لري چې د زده کړو لارې ورته پرانیستل شي.
مکتب ته بوټ کالی ټیکری هر شی مو اخیستل. د مونږ درسونه مکتبونه په نیمایي کې پاتې دي. زه هیله لرم چې سکل د مونږ مکتبونه خلاص سي.
دا یوازې زده کوونکي نه دي چې د ښوونځیو بندېدلو له ناهیلۍ سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم دا چې لونه یې درس نشي ویلی سخت خوشینی دي. محمد نادر د داسې لور پلار دی چې په خبره یې لورې له شپږم ټولګي په پورته ټولګي کې وه. دا چې هغه د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده، دی ډېر ورته ځورېږي.
زما لور چې د شپږم صنف نه په پورته ټولګي کې درس ویلی، هغه هم مکتب ته لا نه، او سکل هم دا تر اوسه پورې حکومت فیصله نه ده کړې چې آیا د شپږم صنف نه پورته انجونو ته د مکتب ته تللو اجازه ورکوي که نه ورکوي. مکتبونه ټول د دغې فیصلې ته منتظر دي، او ستونزه هم دا ده چې ولسونه، خلک، نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. دا د افغان نجونو او د ولس دپاره یو ستونزمن حالت دی چې ورڅخه تیریږي. هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي، اجازه ورکړي، که د اوږدې مودې دپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي، او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغېزې کوي. دا یو ناورین دی، په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي. هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي.
وال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت لزده کړ سره سم شوی دی. زده کړه د ټولو ستونزو د حل کلی ده. له خاغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړي، په ګډه سره اورو.
ګوري دغه د انسان د خلقت، د انسان زمکه تر اتک، د دې ټول هدف زده کړه، او دا د علم نوم پک دی، د پوهې نوم پک دی، د حکمت نوم پک دی. هر څه نوم چې اوربانګ دی، یعنی د منګه بنسټیز لامل د پیدایښت هغه ښځه ده که نر ده، دا ده چې باید پوهیال موجود باندې واوړي، په یوه راڼه موجود واوړي، په یوه آګاه او ځان خبرې موجود واوړي. نو ښوونځی، مدرسه، مکتب، وړکتون، پانتونونه، اکاډمۍ، دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي. دا یوه اړینه بنسټیزه اړتیا ده، هم د نرانو هم د نجونو. نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته چې بې له زده کړې اصلا ژوند نشته. ژوند د یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي.
بله، تاسو په افغانی ټولنه کې ژوند کړئ، که هغه ښځې چې زده کړې کړي له هغو سره چې نه دي کړي راته پرتله کوي، هغه نجونې چې زده کړو ته نه پرېښودل کېدلې او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي، زده کړې نه دي کړي، له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي وفا صاحب؟
ګوره، زده کړه رښتیا ده، زده کړه آګاهي ده، زده کړه عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې. داسې انسان که کورنۍ روزي، که ماشوم روزي، ټولنه کې کار کوي، که کور کې کار کوي، هر ځای کې چې کوي، له دې نه به دې پوهې عطرونه خپرېږي. پرته له دې نه دا به ونه وي، خو میوه به نه لري، عطر به نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلی شي غرونه ښایسته ښکاره کاندي، دښتې ښایسته ښکاره کاندي، خو څوک یې د میوې راټولولو لپاره نه ورنږدې کېږي، څوک یې د ګلان د بیولو لپاره نه ورنږدې کېږي. نو ماشوم به له داسې ونې نه څه ترلاسه کا؟ په دې خاطر ده دا خبره مې ډېره زخته په دې وکړه چې موږ باید دې چارې ته د اهمیت په سترګه وکړو. زما خویندې، میندې، همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتي حق په توګه زده کړه وپېژني، او د خپل دغه ذاتي حق لپاره په ټول وس باید هڅه. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر و نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي، او په دویم ګام کې ټول وس باید مرسته ورسره وکاندي چې خویندې، میندې او لونې اولادونه فکري بالغینو په توګه ټولنې ته راوړاندي. که چېرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړئ چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړئ چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپله ټولنه، نه په خپل ولس.
وفا صاحب، تاسو څه فکر کوئ ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، لږ وروسته یې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکي موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې، کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیش یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپله په افغانستان کې وایي د تاسو لونو سبق ویلی دی، مکتبونه هم لیدلی دي، آیا چاپیریال مناسب نه و د تاسو په نظر، د یو افغان وګړي په نظر؟
ګورې، زه تاسو ته فرښتې خورې و خبره وکړم. زه په لاره روان یم، دا اوس په هر کې یو ګل مخې خور د مال څنګه تیریږي. که چیرته زه دې ته د وحشت په یوه زناور بدلیږم نو دا جرم خو فردي سه ما وکړه، او زه به د دې ځواب ورکوم که نه. ولې که چیرته زه واقعا هم یو بالغ انسان واوسم نو بې له شکه چې په دې حق به قایل واوسم چې زه یوه ښځه لرم یا یوه کور ودانه لرم، او یوازې زه له هغې سره کولی سم هغه توده اړیکه، عاطفي اړیکه. نورې ښځې او نجونې چې لږه دي، یا ما ته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان. نو دلته خبره دا ده، کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ده، نر د شهوت یو لیوه ده، رالی چې باید داسې ونه ویسي. زموږ د ټولنې نران اکثره او ښایي نه نوي سلنه پوره دیني پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایلې لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن به تړلي وي، نو په دا ډول ټولنه کې خو خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک یې مسلمانان دي. اوس دلته موږ بهر کې ګورو، نجونې دي، ښځې دي، مخونه یې لوڅ دي، غاړه یې لوڅې دي، پنډه یې لوڅې دي، د اندام زیاتې برخې یې لوڅې دي، خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه ده لیدلی چې په چا یې حمله وروي. درالې چې اکثریت وګړي به په نورو باورونه وي، ولې زموږ د مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یوه عقیده دي، نو دوی خو به په هیڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي. نو فضا جوړه شوه. بل دا ده چې موږ خویندې او میندې او لوڼې چا ته زده کړه کوي، ټولې پټې دي، ټولو د عزت جامه په تن ده، ټولې په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي. ستونزه چېرته ده؟ اداره ستا په لاس کې ده، ښوونکی ستا په امر مقرر ده، درس کتاب ستا له دغه نه فلتره تیر ده، نو ستونزه چېرته ده؟
وفا صاحب، اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی، لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي. تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي؟
دغه ما تاسو ته مرکه پیل کړه، هغه ولې شیبې ته بیرته ګرځېدلی سو؟ ناشونی ده، ځکه یې دوه کاله څرته به څنګه ځي؟ هره شیبه چې تیریږي په دې ډول سره مونږه فرصت له لاسه ورکړو، مونږه ژوند ضایع کوو.
په اخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسني حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په هکله څه وکړي دوی؟
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم، د خپل ژوند د تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریکه کړم چې راځئ یو زړورتیا وکړه، یو جرأت وکړه. فضا جوړه ده، زموږ خویندې میندې په لباس، په تن، په اخلاقو، په هر څه جوړي. انسانان نه راخو به سل په سلو کې جوړ، څه کولی شي په دې تړلې فضا کې به نر څه وکولی شي؟ هېڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي اوږدولی، او که اوږد هم کا خو لاس یې کړي. نو راځئ دا د مکتبونو، د زنګونو پګه کړنګه پیل کړي، راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې خندا اوښکو واړوئ. راځئ یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری وروړئ چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه وکړي، نجونې کولی شي ذهني فکري بلوغ ته ورسېږي، نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستې شي، او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي. او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې، درد کړولې، عذاب او ځپلې افغان ټولنې ته یو خوښي یو موج رسمي حق لري دی وګړو ډېر کړي دي ډېر زوري دي چې یو ګلالۍ یو جنتی خندا یې په شونډو راښکاره شي. راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو د معصومو ښکلو او معصومانه خنداو د ښکلي تصویر او دا له دې شېبې ممکن ده د دغې شېبې شونی ده چې لږ زړه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خدای دې راته روغ وخت.
د ښوونې او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او پوهنتون د زده کړو ځای نشي نیولی، خو بیا هم تر هغه چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي، که چیرې کورنۍ زده کړې وشي، حداقل هغه څه چې پخوا زده شوي نه بهیرېږي. سایمې خوږیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه، له خپلو تجربو څخه وایي.
په هغې وخت کې مونږ په کور کښې دېته مجبوره شو چې ښوونځي جوړ کړو. فقط یو سترنجونې تختې کومک مونږ سره ماسې وکړې په جلال آباد کښې، زه وم او را سره نورې معلمینې وې، مونږ ټول یو ښوونځی په کور کښې جوړ کړې.
هماغه یو څه موده ستاسو درس ورکړې نجونو ته، څومره ګټور و دا درس؟
ډېر زیات ګټور. هغه جنکۍ چې مثلا هېڅ مکتب یې نه ویل، نو حتی د دې وړتیا لرلی، لکه د شپږم صف شاګرد چې هغه یې ولیکي، نوم ولیکي، د باغ ولیکي، ولولي یو شی، یعنی ډېره زیاته ګټه یې ورته کړې.
اوس بیا هماغسې وضعیت سره مخ شوي یو، بیا نجونې په کور ناستې دي، هغو کسانو ته چې یو څه زده دي او امکانات لري، تاسو څه وایئ دوی څه وکړي د نجونو د باسواده کولو لپاره؟
یعنی دا ډېر ښه کار دی. ښه کار په دې دی چې هغه خلک چې مثلا په ښارونو کښې دي، په کلو بانډو کښې دي، حتما تعلیم یافته جنکۍ شته. په کښې اوس دغه شل کاله داسې شوي وو چې اکثرو کلو کښې جنکۍ مکتب تللې، تر دوه سو څخه پورې امکانات ډېر زیات وو، دامه پورې امکانات وو. دوی کولی شي شاوخوا ګاونډیان د کلي ماشومان یې هغه جنکۍ چې پېرن تعلیم نه پاتې کړي نه شي کولی شي لاړ شي تعلیم ته. نور غونډې کښې دوه کاره کېږي، هم د دوی نه چا څه یې د هغه یدیاده نه وځي، او دویم دا چې هغه څوک په څه نه پوهېږي، هغو ته به یو څه ور وښيي. نو چې کله بیا سبا خدای مهربان ده د مکتب دروازې دوی په مخ لاسېږي، دوی مکتبونو ته ځي، نو دوی اماده وي. نو یعنې مونږ ډېر زیات کورسونه هلته فعال کړي وو که نه، او هر کورس ته تقریبا راتلې یوه اویا اتیا جنکۍ به راتلې، ورته پنځوس حتمان راتلې ورته.
بله، یو خوږیاڼۍ صاحب، دوی باسواده سولې. بله موضوع ده چې کله بیا بېرته مکتبونه پرانیستل سول، د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ، بیا په رسمي حساب هم د معارف له خوا نه د دوی دغه کومه زده کړه چې له تاسو سره کړې وه، دا حساب سوله، ارتقا یې وکړله؟
نه، دا حساب نه شه. مونږ ته یو کار وشو چې دغه جنکۍ چې مونږ سره درسونه ویلو که نه، د دوی د سوي سره سم دوی تر شپږم صف پورې دوی امتحان ورکړي، دې ته د سوي امتحان ویلې که نه، لکه دوه کاله درې کاله څلور کاله هندو کولی شو چې دوی مثلا ارتقا وکړي، لاړ شي که نه. یو عمر به یې واخېستو د ریاست راغل چې مثلا زه کولی شم د څلور څو درسونه ښه ووایم که نه، هغه امتحان به یې ورکړي. د امتحان به وروسته لومړی مرکړلې هغه شاګرد به چې یعنې په اول کښې نه هغه کولی شو چې څلورم کښې کښېنو، په پنځم کښې کښېنو، تر شپږم ته وخت پورې دا زموږ د صلاحیته وو چې امتحان به یې اخېستو که نه، بیا موږ بلته کښېنو.
له خپلو مشورو نه تاسو اوس څه وایئ دغه نورو نجونو ته؟ دوی اکثریت چې مونږ سره غږېږو ډېر بد حالت کښې ژوند کوي، آیا دغه خفګان به ځای ونیسي؟ او که په دې فکر وکړي چې یوه لار پیدا کړي، له یوې خوا نه یو څه زده کړي تر څو بله ورځ یو څه په لاس کښې ولري.
ښه خبره خو دا ده چې دوی باید خفګان او رواني تکلیفونه پیدا نه کړي او دا فشارونه په ځان کم کړي، ځکه دغه د عمل د نور مرضونه دي او په یقصن ماشومان کښې دي اوس نه چې دوی په دغه تکلیف باندې اخته شي، دا صحیح کار نه. دوی باید ځان مصرفوي، ځان مصرفوي په دې معنی چې دوی باید دغسې کورسونه ولټوي په خپلو منظورو کښې، څوک چې په خپلو بانډو کښې دي باید دغسې جنکۍ ته تدریس وکړي، د هغې تر څنګ یو کسب یاد کړي. پروا نه کوي په جنکۍ په کلي کښې ده، یو ساعت یې سبق وي، یو ساعت قرآن شریف وي، یو ساعت ځي خامت کښې یادوي، یو کشی دې یادوي، د دې په خاطر باندې چې دوی باید مصروف وساتل شي. ما مشوره دوته همدا ده چې ځان مصروفه کوي، هېڅ نه وي په کلو کښې مثلا هېڅ شی نه وي، هرکال یوه راډیو پیدا کېږي، هغسې پروګرامونه اوري، مثلا تعلیم دپاره ډېر ښه پروګرامونه دي، هغه اوري، مثلا نور برنامې اوري چې تاسو پریچې در زده کولی شي، هغه اوري، ځان مصروفه ساتي نسبت دې چې تاسو مثلا بلنې خسته ژور خفګانونه وکړي او بل یو مرض دا ناخته کوي. دا صحیح کار نه دی. هر شپه رڼا شته او مثلا امیدواره اوسېږي، دا هیڅ امکان لري چې د ایم لپاره تاسو باندې مکان بند شي، د ایم لپاره تاسو باندې پارکینګ بند شي، د ایم لپاره تاسو باندې کار بند شي. نه هیله من یو چې هر څومره خدای پاک دې سر چوکي په دې خاطر باندې دوبه خپلو لوریا د لاسه ورنکي او مبارزه وکړي.
د طالبانو په تېره دوره کې چې تاسو نجونو ته درس ورکاوه، خپل روحان څومره آرامه وایي چې په داسې یو وضعیت کې چې په افغان نجونو باندې د زده کړې ټولې لارې بندې وي، تاسو په خپل کور کې زمینه ورته مساعده کړه، خپل ځان سره خپل وجدان سره تاسو څومره د آرامۍ احساس کوه؟
ډېره زیاته آرامه وکاله. ته چوکۍ مورستم شمارس کاله پاته ماته کې نستم، مګر هغه آرامش هغه احساس چې زه کلته واشد میلاس کې تختې ته ولاړې نو سره وو په هغه چوکۍ نه یوه کلمه چوک زما نه زده کوي زما تاره ډېر دی پار ځای دا اوسم چې کله چېرته اوزم لاړه شم بل خلک دي چې زه نه پېژنم په ننګرهار انجینر ته دا کار دا بله ته استاد هم دی استاد هم دی دا پته ټیټ ټیټ پاتې نن په غټو پوښتنو کار کوي نو هغه سره ډېر آرام وي چې تدریس کوي ګرش نه روا روا اته موږ په ویلې کې هم شاګردانو خو په دغه عمر کې چې راکې چې ډېر لڅو تور لڅ کولو یو هغه غل دی په ویلې کې هم تخته ورته نه کېښودله چې کور به چې کوټه موټه پیدا کړه چې اواز ونو سیده سیده کوم تخته ورته کېښوده درس کنه یې روا.
د اسلام دین هم په نارینه وو او ښځینه وو باندې زده کړه فرض کړې ده. د علومو اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر له نورو معلوماتو سره.
تعلیم په اسلام کې فرض عمل دا ارزښتناکه ده او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلب هغه په نارینه او ښځینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلی ده. اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین، دا د علم طلب فرض ده په هر مسلمان باندې، که هغه مسلمان نارینه وي که هغه ښځینه وي. ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتو نه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم و، اقرا بسم ربک، کله چې الله جل جلاله پیغمبر ته وحی نازل ول لومړی خطاب ورته د تعلیم خطاب وکړو چې اقرا ویل ولا. همدا رقم الله جل جلاله د علم په وسایلو د علم په ادواتو باندې قسم یادوي، نون والقلم وما یسترون، قلم او هغه څه چې لیکل کیږي. همدا رقم یو حدیث کې راځي اول ما خلق الله القلم، اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړ هغه قلم و. فقال له اكتب، فقال ما اكتب، قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق. ويويلك تولك ما اول حديث كرازي الله جل جلاله اولين شيء پیدا کله قلم و بعد قلم ترتيل تولك غويل تولكم ويويلك المخلوقات تقديرون ولك قبل دين پیدا سي. نو لدين معلومي چې اسلام هميشه ارزښت علم تور کړی دا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیا برابر دي هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي؟ همدارقه فرمای یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، الله جل جلاله او چتکړی دی هغه کسان ته تاسو نه علم ورکړی دا، او هغه کسان نه ایمانداران او هغه کسان چې علم ورکړی تاسو نه الله چتکړی. دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي دی نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري، که هغه نارینه که خزینه. د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وضع کړی اسلامي شریعت وضع کړی دی ورته هغه شرایطو کې دننه خزینه باید علوم زده کی، او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې، او هغه علوم چې بیا دوهم لومړیتوب لري لومړیتوب نه رسته دي. دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستلی دي د دنیا ته چې انسان پوسی علم زده کی، او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت. نو دا علم هم د نارینه هم د خزینه لپاره باید د خپل مشروع چوکات کې کوم یو چوکات چې ورته انسوې د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي.
و مغختل چې د نجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریکه کړو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 24 21
سلیرشت شپاک سو بیاو تر بیخ وقت ولری الله ممال او ملگری.
موکی
تواری چدا بابا دو کخت تواری لکھ لری